وخت مو بخیر د خبرونه دی مطلب اوریدل ته تاسو ښه راغلاستم خو په پایل کې هم خبرونه لرو. د طالبان حکومت له دوه خصوصي شرکتونو سره د میدان وردګو لوګر ولایتونو د نخلوونکي سړک ته جوړولو تړونونه لاسلیک کړل. د طالبان حکومت د ټول ګټو وزارت سرپرست ماتی سات ثانی له دوه شرکتونو سره د میدان وردګو لوګر ولایتونو د نخلوونکو شپږ شر یو دیرش کیلومتر سړک هوکړې کړي. یاد وزارت دا خبر په خبره کړې خبرپاڼه کې کړې ده. دا سړک له نیم میلیون زیاتو افغانیو په لګښت جوړیږي. دا سړک د تنګې درې له امیر کلا پیل او د الوزیو دوغاباد شولک او بابو سیمو تیریگی او د لوګر ولایت مرکز پلالم پلسره نخلول کیږي. د سړک د جوړېدو چارې په شپږ سمیش کې به بشپړې شي. د نړۍ د اسماعیلیه او مذهبي مشر کریم آغا خان مصر کې خورته وسپارل شو. محمد کریم الحسینی سلورم آغا خان او د نړۍ اسماعیلیه شیعهګانو نه حاصل وختم امام د مصر په اسوهان ښار کې خورته وسپارل شو. دغه د خورسته سپارلو مراسم کې پنځم آغا خان او د اسماعیلیه او پنځم امام شهزاده رحیم آغا خان د کورنۍ غړي او د اسماعیلیه او ټولنې یو شمېر مشرانو ګډون کړی و. د سلور آغا خان شهزاده کریم تبوت په یوه کښتۍ کې په تشریف پاتې بڼه دغه ځنګړي ځای ته ولیږدل شو چیرې چې د نور سلام ویله او د ریما خان قبر دی. د اسوهان پولیسو دغه مراسمو کې ګډونوالو ته د تسهیلاتو زمینه برابره کړې وه. د اغا خان مړی د نیل په نوم غونډۍ کې جوړ شوی قبر کې خاورو ته وسپارل شو. د غزي اوسیدونکو د ځای پر ځای کولو په اړه د ټرمپ د تاریخ په غبرګون کې د عربي ودونو سرمشریزه جوړیږي. مصر اعلان کړی چې د غزي اوسیدونکو د ځای پر ځای کولو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تاریخ په غبرګون کې د عربي ودونو مشرانو بیړنۍ ناسبه جوړه شي. دغه هیواد نن اعلان کړی چې دوی به د فبروري په ویشمه د دې ناستې قربتوب وکړي. مصر ویلي چې په دې ناسته کې به د غزي تړانګ کې د فلسطینیانو د استوګنې اړوندو د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له وړاندیز وروسته د نوي او ګواښونکو بدلونونو په اړه خبرې تیرې وشي. د ټرمپ دا وړاندیز چې تېره اونۍ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د لیدو پر مهال په سپینه ماڼۍ کې کړی د واشنگټن اسلامیت عربي هیوادونو نړۍ لکه د مصر، اردن او سعودي عربستان غوسې راپاره ولیدي. د مصر د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې په دې وروستیو ورځو کې په عربي هیوادونو کې د فلسطین د حکومت په ګډون چې د رابللو غوښتنې کېدي د ترسو د فلسطین د نوي او خطرناکو بدلونونو په اړه پکې خبري اترې وشي. د لوړې کچې بحثونو وروسته د دې ناستې قربتوب پر غاړه اخیستی دی. د لیبیا په سویل ختیځ کې د نږدې 50 کډوالو د مړیو دوه ډله ایز قبرونه موندل شوی دي. د لیبیا چارواکو د تقریبات په سویل ختیځ دښته کې د نږدې 50 جسدونو ډله ایز دوه قبرونه موندل دي. د چارواکو په خبره دغه کډوالو غوښتل چې دغه کړکیچنې واد او شمالي افریقا لري اروپا ته ځنونه ورسوي. د لیبیا د امنیت ادارې په بیان کې اعلان کړی چې د 1900 جسدونو لمړني ډله ایز قبر د جمعې په ورځ د کوفارا خار په سویل ختیځ کې پیوه خبر کې موندل شوې دي او زیاته کړې ده چې چارواکو د مړي د اجسادو معایناتو لپاره وړي دي. په کوفرا کې د امنیتي ادارې د مشر محمد الفضل په خبره د انسانانو د قاچاق پر یو مرکز بریت وروسته په کوفرا کې حداقل د دېرش مړو یو بل ډلیز خبر هم موندلی دی. نوموړي زیاته کړې چې ژوندي پاتې شوي کسان ورته ویلي چې په دې قبر کې کابو اویا کسان ښخ شوي دي. چارواکي لا هم په سیمه کې پلټنه په حال کې دي. د خیریه العابرین موسسې چې د لیبیا په سویل ختیځ کډوالو سره مرسته کوي ویلي چې ظاهراً ځینې دغه کسان له خخېدو مخکې په ډزو ویشتل شول او وشل شوي دي. په لیبیا کې د کډوالو ډلیز قبرونه موندلو غیر معمولي خبره نه ده. تېر کال هم چارواکو د دغه هیواد پر پلازمینې ترابلس ویل ته 350 کیلومتره کې په شریف سیمه کې لږ تر لږه 15 جسدونه له خاورو راویستي دي. بیا دغه کډوالو د تېرو دوو لره ده چې حتی کوي د افریقا او منځني ختیځ له لارې تر اروپا ځنونه ورسوي. دا ودونه ده چې د 2012 کال د ناټو په ملاتړ د پاسونکو له لوري د معمار القذافي د راپرځولو منځ وړلو وروسته د غیبات له ګډوډوي سره مخ شو. ورسته خبرم ده چې د افغانستان د فوتسال لوبډله برازیل سره په سلور اخیزو سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان د فوتبال فدراسیون اعلان کړی چې د واټ فوتسال لوبډله به په دې سلور اخیزو سیالیو کې ګډون وکړي او په لومړي ځل به د نړیوالو لوبډلې برازیل پر وړاندې ولوبېږي. دا سیالۍ به د هوت میاشتې له 14 تر 19 نیټې په برازیل کې ترسره شي. په دې سیالیو کې د افغانستان او برازیل د ټیمونو ترڅنګ به د ایران او ګرینلاند لوبډلې هم برخه ولري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسه دی radio.com کې اوریدل شي. افغانستان کې په خوارزاکۍ د ماشومان وخت کېدل د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په افغانستان کې د دجډلې د ګواښونو په اړه ځانګړې غونډه جوړوي. وړاندې به په خپرونه کې واوري. او نورستان کې خلک د معیاري روغتیا مرکزونو د جوړېدو غوښتنه لري.
معیاري روغتون جوړ شي، سامانات راوړل شي، بستر سیستم منظم شي، منګه د صحت برخې ته نشتون کې چې مشکلات چې دي دلته داخل کې حل شي.
خپرونه کړته نور راپورونه هم لرو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دا سال کې چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي چې په تیرې و میاشت کې په خوارزواکۍ 213 اخته ماشومان راغلي. خو د افغانستان په ختیځ کې ځینې میرمنې وایي چې د اقتصادي ناګونو له امله ماشومان په سوی تغذیه اخته شوي. دغه میندې وایي د امیندوارۍ پر مهال روغتیایي کلینیکونو او قابلګانو ته په اسانه لاسرسی نه لري چې آن د ماشومانو د ځای کېدو لامل ګرځېدلې دي. نورحال د فیروزي زی په راپور کې
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وحشي صندوق یونیسف په افغانستان کې په تیرې میاشت کې په خوارزواکۍ اخته د سلګونو ماشومانو د رغولو او زیږون خبره کړې. د دغه هیواد په ختیځ کې یو شمېر میندې وایي ماشومان په خوارزواکۍ اخته او په اسانه روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ د چهلګزیو سیمې یو اوسیدونکي او د درېو ماشومانو مور راهبې ازادي راډیو ته وویل چې د سختو اقتصادي ننګونو له امله یې دوه زامن په شدید خوارزواکۍ اخته تسبیدی
مخارزه کله دیدی د تاریخ خپل پخته خدا خپل ماشومان په کور کې شته یا د پلان دی او بل د پلان دی
اوس نه روچا خبره چې د واري خبري و ډیر غریب وطن دی وی خبر خواري په کې نه ډاکټران شته نه خشته نه بس ډیر زیات غریب او وسم نشته چې دارو خپل یې درې څلور مریستګان دی او شي ته دارو مونږ خواړه ماشومان په دې خبره کېږي او ګټه مړ کېږي چې د دارو د هغو میکروبونو هم دی د ټیسټونو
راهبه وایي تر دې وړاندې د خزینه قابلګانو او روغتیایي مرکزونو ته د نه لاسرسي له امله دوه ماشومان هم ځای سوي دي. خو دا یوازې راهبه نه بلکې د دغې ولسوالۍ د یو بل کلي اوسیدونکي ګلمینه هم له ورته ستونزو شکایت کوي. ګلمینه چې د څلورو کوچنیو ماشومانو مور ده ازادي راډیو ته وویل چې د زیږون او امیندوارۍ پر مهال یې په اسانه ډاکټر روغتون او درملو ته لاسرسی نه وي چې دا او ماشومان یې له ګڼو ستونزو سره مخ سوي دي.
ډېر مشکلات لرو ډېرې همدا سي امیدوارۍ وخت کې مړیم شي ولا بس هسپتال لري بس ګاډي ماري بیا را پیدا کړو. ډېر خوار غریب شته دی چا سره پیسې چا سره نه بس مونږ دا وختونه ده چې مونږ لګي ډاکټران زیاتې کړو
دا میرمنې داسې وخت خپل ماشومانو د خوارزواکۍ او روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسي خبره کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د ماشومانو وحشي صندوق یونیسف په افغانستان کې په تیرې یوه میاشت کې په خوارزواکۍ د 213 تنو ماشومانو د درملنې خبره کړې ده. په افغانستان کې د یونیسف استازي تاج الدین اویوالی د شنبې په ورځ په خپل ایکس پانل لیکلی چې یونیسف په 13 جنوري میاشت کې په خوارزواکۍ د دغه شمیر ماشومانو درملنه کړې ده. یونیسف د غرض د یک شنبې په ورځ د فبروري په 9 هم په خپل ایکس پانل لیکلی چې یوازې په بادغیس ولایت کې هر میاشت 400 ماشومان زیږیږي. دغه ادارې زیاته کړې چې دوی په یاد ولایت کې د قابلګانو او نرسانو ملاتړ کوي ترڅو نویو زیږیدلو ماشومانو او میندو ته یې پاملرنه وکړي. خو د یادونه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم د جنوري په وستمه په خپل یو راپور کې اندېښنه ښودلې وه او ویلي و چې له 15 کلونو کم عمره خوارزواکو ماشومانو شمیر به په روان 2015 میلادي کال کې 3.5 بیا 5 میلیونو ته لوړ سي. د ادارې ویلي چې له تیرو 5 کلونو راهیسې په افغانستان کې د خوارځواک ماشومانو شمیر 3 میلیونه و. د ملګرو ملتونو دغې ادارې په خوارځواکۍ داخته ماشومانو د درملنې لپاره د نړیوالو بشري مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. دا اندېښنې وروسته له هغې مطرح کېږي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له دغه هیواد سره اکثره بهرنۍ مرستې بندې شوي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ډیجیټلې د ګواښونو په اړه ځانګړې غونډه جوړوي. امنیت شورا ویلي چې دا ناسته نن دوشنبه د فبروري 10 جوړیږي. تمه ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو سرمنشي راپور وړاندې کړي. نور جزئیات د اکرام له اکرام په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سبا دوشنبه د فبروري 10 په افغانستان کې د داعش د ګواښونو په اړه ځانګړې غونډه کوي. په دې اړه د امنیت شورا په اعلامیه کې چې پرون خبره کړې ویلي، په دې ځانګړې غونډه کې به د افغانستان په ګډون په سیمه کې د اسلامي دولت خراسان څانګې یا داعش ډلې د ګواښونو په اړه خبرې وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي وروستی راپور وړاندې او بحثونه به پرې وشي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور چې د 3 جنوري میاشتې په 1 خپور شوی، په کې راغلي چې داعش یا اسلامي دولت ډله د افغانستان دننه او ورخوا سیمو کې لوی ترهګریز ګواښ دی. امنیت شورا ویلي چې د غونډې ته به د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر اورنکوپ او د تروریزم په وړاندې د مبارزې د کمیټې اجرایوي مشره نتالیا ګهرمن په افغانستان او سیمه کې د داعش د ګواښونو په اړه چې لا پر خپل ځای پاتې دي د غونډې ګډونوالو ته معلومات ورکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په داسې حال کې په افغانستان او سیمه کې د داعش د ګواښونو په اړه ځانګړې غونډه جوړوي چې د طالبانو حکومت له دې وړاندې په وار وار د دغې ډلې په وړاندې د مبارزې ادعا کړي او ویلي دي چې داعش ډلې په افغانستان کې ځپلې ده. خو د پوځي او امنیتي چارو یو شمېر شنون کې وایي داعش لا هم د افغانستان په ګډون د سیمې او نړۍ هیوادونه ګواښي. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال شاه محمود میخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د داعش په وړاندې مبارزه هغه مهال ممکنه ده چې په افغانستان کې یو قانوني او د خلکو له لوري حکومت رامنځته شي.
د داعش تهدید په افغانستان کې او هم په سیمه کې او هم د دنیا په نورو ملکونو کې موجود دی، ځکه چې یو کس، دوه کسه یا 5 کسه په یو ځای کې یو تصمیم نیسي او کولی شي چې یو تخریبي عمل وکړي. نو دې لپاره هغه کولیکټیو ریسپانس یا مجموعي مقابله دا مهمه ده. او هغه په هغه صورت کې کیږي چې په یو هیواد کې مشروع قانونمند او ولسواک حکومت وي، هلته خلک د خپل حکومتونه خوشحاله وي، ولس د حکومت سره همکاري وکړي.
د امنیتي چارو پوه محمد اسحاق اتمر بیا د داعش په وړاندې د ګډو هڅو وړاندیز کوي او وایي امنیت شورا دی اول هغه هیوادونه چې د ده په خبره داعش روزي او امکانات ورته برابروي په نښه کړي.
تر څو پورې چې د امنیت شورا په دغه برخه کې د هغه هیوادونو چې کوم د داعش ډلو ته دوی روزنه، تجهیزات او امکانات برابروي او دوی افغانستان ته رالیږي لاس په ډال ګڼي کې، زه فکر کوم که داعش داسې په اسانۍ موږ په سیمه کې او همداسې په منځنۍ آسیا او په منځنۍ ختیځ کې نابود کړو. جمعي هڅې او تلاش ته ضرورت لري چې یو متحد دریځ ونیسي، همکاري ونکړي، د دې ډلې د منځه وړلو ګواښ به رفع نشي.
طالبانو ادعا کړې چې د داعش روزنیز مرکزونه له افغانستانه بهر د پاکستان په یو شمیر سیمو کې موجود دي، خو دا ادعا د پاکستان حکومت رد کړې. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې ګڼ بریدونه د داعش اسلامي دولت ډلې لخوا ترسره شوي چې پکې د طالبانو ځینې جګپوړي چارواکي هم په نښه شوي. د تیر 2024 د ډسمبر په 11 په کابل کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی باندې د مرګونی ځانمرګي برید مسؤلیت داعش ډلې واخیست. هغه چې د داعش د ځپلو او په افغانستان کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت په برخه کې د طالبانو ادعا تر پوښتنې لاندې راوسته.
د افغانستان د بیلابیل سیمو یو شمېر اوسیدونکو وایي کله چې د ډالرو نرخ د افغانۍ پر وړاندې لوړ شي، د لومړنیو توکو بیې هم سمدستي لوړېږي، خو چې ډالر بیرته راټیټ شي د دغو خوراکي توکو بیې ورسره نه راټیټېږي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت د خوراکي توکو د بیو د کنټرول غوښتنه کوي. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصاد پوهان له خلکو غواړي چې د ډالرو د نرخ له لوړېدو سرسم له اړتیا څخه ډېر توکي وانخلي چې د ډېری تقاضا له امله بازار ته د توکو پر وړاندې کولو ستونزه رامنځته نه شي. بشپړ حال د بدې سپمې پرپور کې
مردم بسیار ترسیده شده که نرخوا بیشتر از این بلند نره.
سمی اولاد طالبانو دی حکومت دی خروالی کار که اون که دی وایی دی خوراکی تو که دی بیو دل وڑی دو لامه لاندخ منده نموری دی اکشن بی پور از آزادی راڈیو تا وویل
یوا ونه وړاندې چې د ډالر نرخ لوړ شو د خوراکي توکو نرخونه هم پورته شول خو کله چې ډالر بیرته ټیټ شول د بازار د خوراکي توکو په بیو کې هیڅ بدلون رانغی هغه نرخونه چې یوا ونه وړاندې و وسه ما مغسی دي خلک ډیر بیریدل او خوراکي توکي ډیر اخلي تر څو نرخونه لا سي ډیر لوړ نشي موږ ته د تیرې میاشتې معاش لا نه دی راکړل شوی که راکړل شوی وای یو څه به مو اخیستي و او ذخیره کړي وای تر څو له قیمتۍ او قحطۍ سره مخ نه شو
د پروان ولایت اوسیدونکو قیام هم ورته اندېښنه لري غازه دی رادیو ته وویل
نو اورد خریده مې شو نه وریجې او نغوړی دولت بازارونه کنټرولولای نشي په لسو دقیقو کې نرخونه پورته کیږي چې پښتنه وکړي دوکاندار وایي چې د ډالرو نرخ لوړ شوی دی اسلامي امارت باید د خلکو غږ واوري او یو حل لاره ورته پیدا کړي
په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي پوهان له خلکو غواړي چې د ډالرو د نرخ د لوړوالي سره سم د احتکار په موخه بازار ته راډله نشي ځکه دا چاره د بیو د لوړوالي لامل کیږي د دوی له ډلې د البیرونی پوهنتون پخواني استاد ندیم انوري ازادي راډیو ته وویل
د خوراکي توکو د بیو لوړوالی د بهرنیو اسعارو د ارزښت له زیاتوالي سره د دې نه خدا چې اوسنۍ حکومت د آزاد بازار د کنټرول توان نه لري موږ د ډالرو د نرخ د لوړېدو او د خوراکي توکو د بیو زیاتوالی ګورو چې په تیرو ورځو کې ډېرې ستونزې را پیدا کړې دي که دا کار سوداګر د خپل ګټې لپاره کوي او که عام خلک د قحطۍ او ګرانۍ له ویرې نو بیا هم دا یوه جدي ستونزه ده
خو د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل
د دې لپاره مشخص کمیسیون په ښاروالۍ کې ناست دی وزارت تجارت او امارت اسلامي نرخونه ورکوي او دا چې څوک یې ذخیره کوي دا په هیڅ صورت سره دروغ ده څوک احتکار نشي کولی او په سرایونو کې په دوکانونو کې مال په ښکاره شکل باندې پروت دی احتکار مسله نشته اما کله کله په نورو ځایونو کې واقعا چې نرخونه چې جګ شي بیا بېرته نه راښکته کیږي اصولا باید دغه خلق نرخ بیرته راښکته کړي چې څومره د ډالر نرخ راښکته شي
د کابل په شهزاده سرای کې صرافان وایي چې د یکشنبې په ورځ د دلوې په یوویشتمه د یو امریکایي ډالر نرخ 3 افغانیو ته راښکته شوی و حال دا چې د تیرې اونۍ په جریان کې 6 افغانیو ته رسېدلی و او له دې وړاندې 3 افغانیو ته لوړ شوی و خو د کابل د منډوي دوکانداران وایي چې د خوراکي توکو به یې نه دي جوړې شوي د دوی په وینا یکشنبه د دلوې یوویشتمه یوه بورۍ 50 کیلویي قزاقي اوړه په 1380 افغانۍ یوه بورۍ 24 کیلویي اله وریجې په 2300 افغانۍ د غوړیو یو 6 لیتره دبای په 1270 افغانۍ او یو من بوره په 300 افغانۍ خرڅېده که څه هم د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د افغانیو د ارزښت د ثبات لپاره هره اونۍ لسګونه میلیونه ډالر لیلاموي خو یو شمېر اقتصاد پوهان وایي چې دا یوه لنډمهالې حل لاره ده دوی د ډالرو د نرخ لوړوالی د امریکا د مرستو د بندېدو له موضوع سره تړلې بولي امریکا چې په تیرو 3 کلونو کې هر اونۍ 40 میلیونه ډالر د بشري مرستو په نوم افغانستان ته لیږل د نړیوال بانک د راپور له مخې دا مرستې د افغانۍ د ثبات لپاره ډېرې مهمې وې یادونه ده چې په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو فرمان کې د نوي ورځو لپاره د خپلو ټولو بهرنیو مرستو ځنډولو اعلان کړی نوموړي ویلي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغوی بیوکراسي د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو دفتر ویلي چې د اوربان له پیل راهیسې له 2600 څخه زیات مرستندویه لارې غزې ته داخلې شوې دي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر ویلي چې په غزه کې د قحطۍ څخه تر ډېره حده مخنیوی شوی دی خو هغه خبرداری ورکړی چې قربان مات شي نو د قحطۍ وخت بیرته زیاتېدای شي په دې اړه نور جزیات له فیروزي عزیزي څخه
د
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر د یکشنبه په ورځ وویل چې په غزه کې د قحطۍ مخه نیول سوی او د اوربن په تراس کې سیمې ته مرستې زیاتې سوي دي، خو هغه خبرداری ورکړی که اوربن مات سي نو د قحطۍ تهدید به زر بیرته راسي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر ټام فلیچر غزې ته له دوه ورځني سفر وروسته له اسوشیټډ پریس سره خبرو کې ویلي چې د جنوري په 19مه د اوربن له پیل راهیسي هر ورځ په سلګونو لارۍ بشري مرستې رسوي. فلیچر زیاته کړې، زه فکر کوم چې د قحطۍ ګواښ پر لویه کچه له منځه تللی، د لوږې کچه تر هغه راټیټه سوې چې تر اوربند مخکې وه. هغه دا خبرې په داسې حال کې وکړې چې اندېښنې مخ په زیاتېدو دي چې آیا اوربند به وغځول سي که نه، او ټاکل سوې چې د خبرو اترو دوهم پړاو پیل سي. د شپږو اونیو لومړی پړاو خبرو نیمایي پای ته رسېدلی دی. د تړون د یوې برخې په توګه اسرائیل ویلي چې دوی به هر ورځ شپږ سوه مرستندویه لاریو ته غزې ته د ننوتلو اجازه ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو دفتر ویلي چې د اوربند له نافذېدو راهیسې د مرستو تر 2600 زیاتې لارۍ غزې ته داخلي سوي دي. فلیچر له حماس او اسرائیلو غوښتنه کړې چې په چټکۍ سره دی د سیمې کنټرول بیا ټینګ کړي، او دواړه باید هغه تړون ته غاړه کېږدي چې د ده په خبره ډیری ژوندونه یې ژغورلي دي. د راپورونو له مخې په نړیواله کچه هر ورځ په هرو 10,000 کسانو کې دوه یا درې کسان له قحطۍ مړه کېږي. تر اوسني اوربند څو میاشتې مخکې د خوړو خوندیتوب څارونکو د ملګرو ملتونو چارواکو او نورو د ویجاړې سوې غزې په ځینو برخو کې د احتمال لی قحطۍ خبرداری ورکړی و، خو سلګونه زره فلسطینیان توانېدلي چې تر اوربند لاندې د غزې شمال ته ستانه سي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د نورستان ولایت کمدیش ولسوالۍ کې د 10 میلیون افغانۍ په ارزښت د روغتیا مرکز ته ودانۍ جوړیږي. په یاده ودانۍ کې به د OPD یا د معایناتو عملیاتو لابراتوار، د ستوني غوږ پوزې څانګو، خونې او انتظار ځای هم ورغول شي. د مسؤلینو په وینا په یاد روغتون کې د ناروغانو لپاره شل بستره او نور اسانتیاوې هم چمتو شي. اوسمهال د یوې مناسبې ودانۍ نشتوالي په وجه صحي کارکوونکي او ناروغان ګڼو ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل پر راپور کې.
په نورستان کې د عامې روغتیا ریاست طالب مسؤلین وایي په ختیځه ولسوالۍ کامدیش کې د DH یا د ولسوالۍ په کچه روغتون لپاره د نوې ودانۍ جوړولو بنسټ ډبره کېښوده. د یاد ریاست له رسنیز دفتر څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوي چې دغه ودانۍ ته 10 میلیون افغانۍ ځانګړي شوي دي. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي چې ودانۍ کې به د OPD یا د معایناتو عملیاتو لابراتوار، د ستوني غوږ پوزې څانګو، خونې او انتظار ځای هم ورغول شي. د مسؤلینو په وینا په یاد روغتون کې به د ناروغان لپاره شل بستره او نورې اسانتیاوې هم چمتو شي. د سیمې اوسیدونکي وایي پخوا د کمو باغ کې یو مجهز روغتون شتون درلوده، په تیرو جګړو کې وسوځېده او له هغه وروسته دغه روغتیایي مرکز خپله ځانګړې ودانۍ نه درلوده، چې له امله یې ولسونه او صحي کارکوونکي ستونزو سره مخ وو. د کامدیش اوسیدونکي محمد اسماعیل زمانی ازادي راډیو ته وویل
دلته DH کلینیکو ډېر ښه په سیستم معیاري جوړ شوی او ښه ډېر منظم سامان او حتی سرجري کېدله. نو هغه کلینیک بیا وسوځېدو، د هغې نه وروسته ډېر زیات خلک صحت برخه کې ستونزو سره مخامخ وو. خوشبختانه اوس د DH د تعمیر د تاسیس ډبره کېښودل شوه، معیاري روغتون جوړ شي، سامانات راوړل شي، بستر سیستم منظم وي، زمونږ دغه د صحت برخې کومې ستونزې چې مشکلات
خاغله زمانی وای د ټول نورستان او په ځانګړي ډول د کامدیش سرکونه کندو کپر او خراب دي، او همدا لامل دی چې خپل ناروغان په وخت روغتون او ډاکټر ته په اسانۍ نشي رسولی.
نو دلته لارم خرابې دي او بل خاریاتو څخه دغه سیمه لري ده، که عاجل مریض شي هغه بیا لویو ښارونو ته نه رسېږي، لاره کې ضایع کېږي. موږ خپله ډېر خوشحاله یو، خدای دې وکړي چې دا منظم او معیاري سر ته ورسېږي، جوړ شي، تر څو زموږ د خلکو دغه صحت برخې کومې ستونزې مشکلات چې دي داخل پامدې ولسوالۍ کې حل شي.
د سیمې او بل اوسیدونکي محمد رحیم هم ازادي راډیو ته وویل د اساسي روغتون د نشتون په وجه ګڼ کړاوونه ګالي. په وینا یې اوس چې ورته ودانی جوړیږي په دې هیله دي چې ورسره به یې دغه مشکلات هوار شي.
زمونږ ولسونه په دغه کلینیک به بیا باندې سره ډیر خوښ دي، راضي دي، او د دې لپاره چې ډیر مشکلات به دې سره حل شي او د دې لپاره باید صحت کې پوره ونډه برخه واخلي.
د نورستان په ختیځ کامدیش کې په داسې حال کې د ولسوالۍ په کچا روغتون ته د نوې ودانۍ جوړولو چارې پیل کیږي چې د یاد ولایت ډېری کلینیکونه، روغتیایي مرکزونه او مرکزی روغتونی ودانۍ نه لري او لامل یې روغتیایي کارکوونکي او ناروغان ستونزې ګالي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د غور ولایت ځینې اوسیدونکي د افغانستان د کرکټ بورډ له دې اقدامه چې چمپیونز ټرافي سیالیو ته د کرکټ د ملي لوبډلې په کمیسیونو د غور د جامڅلي یا منار جام نخې جوړ کړي هرکلی کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د کرکټ بورډ دغه اقدام د افغانستان له تاریخ او فرهنګ سره لیوالتیا ښیي او په دې سره به د نړیوالو تاریخي او فرهنګي بنسټونو پام د دغه تاریخي څلي بیا رغونې ته هم واړوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د غور ولایت کې د طالبان حکومت سیمه ییزو چارواکو د ورښتونو مله د دغه منار جام د بشپړ تخریبېدو په خبرداری سره د ملګرو ملتونو له ښوونیزو علمي او فرهنګي سازمان یونسکو غوښتل چې منار جام له ویجاړېدو وژغوري. تفصیل پر راپور کې
په داسې حال کې چې د جام څلی یا مینار جام د نړیدو د خطر په اړه اندېښنې موجودې دي، د چمپیونز ټرافي سیالیو لپاره د افغانستان د کرکټ بورډ اقدام چې د لوبډلې په کمیسیونو د دې تاریخي څلی نښې جوړې کړي د یو شمېر افغانانو له هرکلي سره مخ شوي دي. د غور ولایت ځینې اوسیدونکي وایي د کرکټ بورډ په دې اقدام سره به د نړیوالو تاریخي او فرهنګي بنسټونو پام د دغه جام بیا رغونې ته واوړي. د غور ولایت دوه اوسیدونکو عبدالرحمن او شرف الدین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مینار جام یوازې زموږ د غوریانو نه بلکې د ټولو افغانانو لپاره مهم دی او پکار دی چې د دې په ساتنه، پالنه او د دې مینار په مرحمت کې باید ټول افغانان ونډه واخلي او پاله ونډه واخلي. موږ د کرکټ بورډ ته د نیک اقدام څخه هرکلی کوو.
نو دا یو ډېر ښه اقدام دی. مینار جام او نور تاریخي سیمې د افغانستان لپاره یو ډېر لوی تاریخي ارزښت لري. د دې مرمت او بیا جوړونه دا کولای شي چې د ګرځندوی صنعت کې مهم رول ولوبوي او هغه کسان چې هغوی ګرځندویان دي د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه افغانستان ته رامات کړي. زموږ د حکومت څخه او د فرهنګي ادارو څخه دا غوښتنه ده چې نه تنها د غور ولایت مینار جام بلکې د افغانستان په ګوټ ګوټ او په نورو ولایتونو کې دغه تاریخي سیمې له سره ورغوي.
د افغانستان کرکټ بورډ د روان 2015 کال د جنوري میاشتې په وروستیو کې اعلان وکړ چې د چمپیونز ټرافي سیالیو لپاره د کرکټ ملي لوبډلې نویو جامو کې د غور ولایت د جام څلی نخې ډیزاین شوې دي. د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات د کرکټ د ملي لوبډلو په جامو کې د مینار جام د نخو د ډیزاین د موخو په اړه ازادي راډیو ته وویل
دینه زمونږ ډېرې موخې دي چې یو موخه دا ده چې موږ د افغانستان لرغونتیا او تاریخ نړیوالو ته وښیو. دغه راز د افغانستان ښکلاوي که تاسو له دې وړاندې متوجه شوي یاستئ موږ په ځینو جامونو کې د سیالیو پر مهال د افغانستان رخام ډبره استفاده کړې، لاجورد مو استفاده کړې، د کونړ لرګی مو استفاده کړې. نو په ټوله کې د داسې کړنو نه زموږ موخه همدا ده چې د افغانستان تاریخ، ښکلا، تولیدات دا نړیوالو ته وښیو.
جام څلی د افغانستان له لرغونو آثارو یو مهم هغه دی چې شاوخوا 900 کاله مخکې د سلطان غیاث الدین غوري د واکمنۍ پر مهال د غور ولایت د شهرک ولسوالۍ شمال لویدیز په 12 کیلومتره کې د خوخته او خاورو نه د 15 متر پر لوړوالي جوړ شوی او په 2002 زیږدیز کال کې یونسکو په خپلو فرهنګي میراثونو کې ثبت کړی دی. دغه تاریخي څلی چې د هریرود سیند دی له څنګه تیریږي د ورښتونو له امله د ورانېدو له خطر سره مخ دی. شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د غور ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلینو د دغه تاریخي څلی د بشپړ تخریبېدو په خبرداری سره د ملګرو ملتونو له ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو وغوښتل چې جامع مینار له ویجاړېدو وژغوري. د فرهنګي چارو پوه او لیکوال عبدالغفور لیوال وایي تاریخي ابدا د یو هیواد او ټولنې ارزښتمنه شتمني ده او په کار ده چې په دې برخه کې ځانګړې پاملرنه وشي.
د جام تاریخي منار شاید د بامیانو تر مجسمو وروسته مهم میراث وی. لږ تر لږه 800 کاله عمر دغه منار د افغانستان فرهنګي نښه هم ګڼلی شو. د کرکټ د ستورو پر کالیو باندې د دغه منار د عکس خپرېدل ګڼ اهمیتونه او ارزښتونه لرلی شي.
د یادونې ده چې د پاکستان په کوربتوب چمپیونز ټرافی سیالۍ د روانې فبروري میاشتې په 19 پیلېږي او افغانستان هم پکې ګډون کوي. هیره دې نه وي چې د نورو هیوادونو د کرکټ لوبډلو هم ډیر ځله د خپل تاریخ، فرهنګ او دودونو د ښودلو دغه شان نورو اړینو پیغامونو د رسولو لپاره ورته کړنې کړې دي.
د ازادۍ اوریدونکو خبرونه درته هم لر خو خبرونه د طالبان حکومت له دوه خصوصي شرکتونو سره د میدان وردګو لوګر ولایتونو د نخلوونکي سړک د جوړولو تړونونه لاسلیک کړه. د طالبانو د حکومت د ټولګټ وزارت سرپرست محمد عیسی ثانی له یادو دوه شرکتونو سره د میدان وردګو لوګر ولایتونو د نخلوونکو شپږ اشاریه دېرش کیلومتره سړک هوکړه کړې. یاد وزارت د خبره پیو خبره کړې خبر پاڼه کې کړې ده. دا سړک له نیم میلیونو زیاتو افغانیو په لګښت جوړیږي. دا سړک د تنګي درې له امریکا لا پیل او د الوزویو دوغاباد شولک او بابو سیمو تیریږي او د لوګر ولایت له مرکز پلالم پل سره نخلول کیږي. دغه سړک د جوړېدو چارې به شپاړس میاشتو کې بشپړې شي. د نړۍ د اسماعیلي او مذهبي مشر کریم آغا خان مصر کې خاورو ته وسپارل شو. محمد کریم الحسینی څلورم آغا خان او د نړۍ اسماعیلي شوګانو نه هم نه سل وختم امام د مصر په اسوهان ښار کې خاورو ته وسپارل شو. دغه د خاورو وسپارلو مراسم کې پنځم آغا خان او د اسماعیلي او پنځم امام شاهزاده ریم آغا خان د کورنۍ غړي او د اسماعیلي ټولنې یو شمېر مشرانو ګډون کړی و. د سلورم آغا خان شهزاده کریم تابوت په یوه کښتۍ کې په تشریفاتي بڼه د ځانګړي ځای ته ولېږدول شو چیرې چې د نور السلام ویلا او د دریما خان آغا خان قبر دی. د اسوان پولیسو دغه مراسمو کې ګډونوالو ته د تحصیلاتو زمینه برابر کړې ده. د آغا خان مړی د نیل په نوم غونډۍ کې جوړ شوی قبر کې خاورو ته وسپارل شو.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خرغلی. په دې ونی کې ګان شمیر اوریدونکو په افغانستان کې د ډالرو د بای پر لوړېدو او د توکو پر بایو یې د اغیز په اړه پیغامونه راته پریخي. تاسو خبر یې چې وروسته تر دې چې د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ترامپ له یو شمېر هیوادونو سره خپلې مرستې د درېو میاشتو په مخه وځنډولې، نو په افغانستان کې ورسره سم د افغانیو ارزښت راکم شو. د چارې په مستقیم ډول د یو شمېر اړینو خوراکي او غیر خوراکي توکو پر بایو اغیزې وکړي. په دې اړه ستاسو پیغامونه راخستل شوي. دغه راز تاسو به خبر یې چې پاکستان زرګونه افغان محصلانو ته سکالرشپونه یا بورسی ورکړی دي او د دغو بورسیو یو مسول وایي چې څه باندې 30% ونډه پکې افغان نجونو ته ځانګړې شوی. په دې اړه درته مرکه هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکشو ځانو د پروګرام لنډه برخه هم له یاده مباسي. پایل ستاسو په پیغامونه کو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باید تجاران او دغه کوم چې خکته تجارانو نه دي، دکانداران دي، دوی باید د انصاف څخه کار واخلي. ځکه چې یو اونۍ کېږي چې ډالر داسې یا یو څو ورځې کېږي چې ډالر خکته پورته کېږي، اته یا دغې نه هم خکته شوی دی، اوس هم ریټونه ماغسې دي. خو دې وخت کې تجاران یوه بله دوکه کوي. هغه دا ده چې کله دوی ته وویل شي چې اوس خو ډالر ښکته شوی دی، تاسو ولې سوداګانې داسې ګرانې خرڅوئ؟ نو بیا دی وایي چې مونږ دا سودا مخکې کړې ده، یعنی کوم شیان چې مونږ راوړي دا مونږ مخکې راوړي دي، نو په دې خاطر باندې مونږ ګرانې خرڅو. خو چې کله فقط دی خبر شي چې ډالر یو روپۍ ختلی دی، نو بیا داسې نه وایي چې دا سودا خو ما په ارزانه کې راوړې ده، باید زه په ارزانه کې خرڅ کړم. نو دی سمدستي خپل نرخ ته تغییر ورکوي، نرخونه لوړوي. نو دغه تجاران او دغه دکانداران چې دغسې کار کوي، نو دا د الله تعالی په نسب باندې هم مجرمان دي، ځکه دی غدر او دوکه کوي. او غدر او دوکه چې څوک کوي هغه، نو دا د الله تعالی په نسب باندې هم مجرم دی. او بل دا ده چې زمونږ ولس چې دی دا یو ځپلی ولس دی، هیڅ د هر طرف نه مونږ ځورېدلي یو، جنګونه ځورولي یو، مړي ځورولي یو، غمونه دا ټولو مشکلاتو مونږ ځورولي یو. په تیره بیا غربت مونږ او تاسو ډېر ځپلي یو، ټول افغانان بل جمع دی. دغه نرخونه که همدغسې جګ لوړ پاتې شي، هیڅوک دا توان نه لري چې د خوراکي شیان واخلي. نو په لحاظه د ټولو دکاندارانو تجارانو ټولو نه مې خواسته او غوښتنه ده چې د انصاف څخه کار واخلی، او بس دا ولس نور مه ځوروئ.
دلته زمونږ په شینوارو اړوند مارکو بازار، غنی خیلو بازار، او همدارنګه دا چین په ولسوالیو په بازارونو کې، په تورخم کې، د مومنداری ولسوالۍ په بازارونو کې زیاتره کلداره کارول کېږي. او دلته د ولسوالیو د مسؤلینو یعنی د ښاروالیو د خوانه د نرخونو کنټرول مخه نه ده نیول شوي، د احتکار مخه، ځکه ورځ تر بلې دوکانداران هم د خلکو نه چې په څو کې مثلا دوی خوراکي توکي یا نور غیر خوراکي توکي راوړي په هغه بیه نه ورکوي، او د ډالر په جګېدو سره دوی هم خپل قیمتونه لوړ کړي دي. او د دې نه باید بررسی وشي څو د افغاني ارزښت پر ځای پاتې شي. لکه څرنګه چې په دې وروستیو کې ډالر جګ شوی دی، نو په دې وجه باندې بیې لوړې شوي دي، او ډېری وطنوال ډېر په تشویش کې دي، ځکه هر شی چې بازار نه اخلي نو په جګ قیمت یې اخلي. نو په دې سره افغانۍ خپل ارزښت کم کړی دی، خلک ډېر مایوسه دي. زیاتره کورنۍ د دې وس نه لري چې په 1600 افغانۍ د وړو بوجۍ واخلي. نو ورځ تر بلې یو خوا خو بېوزلي ده، فقر دی، اقتصادي بد وضعیت دی، اقلیم بدلون دی. نو په دې سره خلکو ته ګڼ شمېر مالي زیانونه اوښتي دي.
دغه احساس مونږ بیخي نه چا خبره د ثانیو په حساب باندې کولی شو، ثانی په ثانی باندې، دقه په دقه باندې. دلته چې دی په بیو کې جګوالی راځي، خو کله چې ډالر بیا د افغانۍ په وړاندې راټیټ شي، بیا دغه احساس بیا موږ ته هیڅ معلومات نه کیږي چې د توکو بیه څنګه راټیټ شي. خو لوړوالي کې دی ډیر تکړه دي زمونږ تجاران، دوکانداران، حتی په کلي کې چې دی دوکانداران چې واړه دوکانونه دي، پاپړه یو شی بل شی خرڅوي، هغو په بیو کې ټیټوالی او جګوالی راځي. نو په ولسوالۍ بازار کې، ولایت کې خو به خامخا راځي. نو دغه احساس بالکل مونږ شو کولی، او بیخي یعنې د دقیقو په حساب یې مونږ شو کولی چې یو دوکاندار له ورشي یو شی اخلي او بیرته ووتل، او بیرته چې راغلی بس یعنې بل دوکان ته لاړ شي یا بیرته هغه دوکان نه راشي، نو بس په هغې کې بیا تغییر راغلی په بیه کې. دغه زما نظر چې تاسو ته مې وړنګ د الله په امان.
السلام علیکم. دا آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه وایم. د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ پیالند یا ایران د یاز خبرې کوم. کمی اوازې شیدي چې وایي د افغانۍ د ډالرو په مقابل کې د افغانۍ ارزښت کم شوی دی، او خوراکي توکي مخ په لوړه تللي. دا زموږ د افغانانو خپل تاوان دی. شی ډالر اکثر سي شی په هغه به وي، او چې ډالر دا یوازې د کپ ورته ولاړې، د هغه د دوو کالو شان اخوا د دوی سوداوې کړي شی پورته کوي. د عمارت ته مسؤلینو څه مو دا غوښتنه ده چې پر دغه دوکاندارانو ګوند پروشانو باندې څارنه وکړي، او د خلکو مخنیوی وکړي. السلام علیکم.
نو دا خبره ده چې دا د کومې مرستې امریکایانو چې ورکوي دا دلته په افغانستان کې، دا مرستې صحیح صفات توګه باندې نه توضیح کېږي. غریب او مستحق خلق ته نه رسیږي. دا ډیری داسې خلک وړي چې هغه مالدار وي او گزارا یې ښه گزارا یې روان وي، غریب او مستحق سړی پاتې وي له مابینه، نو اکثره مالدار خلک وړي. او بل د امریکا په مرستو باندې الله جل جلاله دې بندګانو روزینه ده تړلې، که امریکا مرسته وکړي که نو کې د الله بندګان دې روزي به الله پاک ورکوي، د ولور نه به الله پاک سبب ورته جوړوي. امریکا مرسته چې بندې شي په دې کې په هیڅ مشکل نشته، بندې دې شي خدای پاک بله طریقه برابره کړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما نوم شریف الله شرافت دی، د روزګان ولایت مرکز سرین کوټ د ګرنی د سیمې څخه خبره کوم. زما نظر دا دی چې انشاءالله په زور د خدای ټرمپ چې ځان د دوه ځای کې انشاءالله زموږ د افغانستان د اسلام د مجاهد ولس باندې خوار انشاءالله که خدای کول که زموږ سره خدای راسره ملګری دی د خدای په فضل سره، نو هیڅ تشویش موږ نه کوو، پر دې برابر الحمدلله موږ غرونه ګرده سره زر دي کانونه چې یو کان خرڅ کړو بس موږ اړتیا پوره کړو انشاءالله. نو خیر دا خو نو د ژوند چارې دي، ګای مخته ګای شاته، نو بس کارونه سمیږي، د خدای ته امید لرو، ډېر امید لرو، په توکل مو ډېر په خدای دی الله پاک چې وسطه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو محترم اوریدونکو او همکارانو، دولار چې دی چې کله لوړ شو د افغانستان بازارو باندې ډېر زیات منفي تاثیر کړی دی، زیاد شان قیمت شوي. محترمینو، باید افغانان د خارجیانو مرستو ته زیات نظر ونه کړو، په خپله همت باید وکړو. څه د خارج مرستې چې دي هغه یو ساختنه دي، خپل همت چې دی هغه دایمي ده.
خوراکي توکي ولې نه چې هر څه شی به 50 سل په هر څه کې بیا فرق و، ځکه دوکاندارانو ته ښه پلمه ور په برخه وه چې ویل به ډالر پورته دي، ډالر ها دي، ډالر وکښته سو، ډالر دلته که ډالر هم څه پورته سي هم کښته سي، دوکاندارانو ته ډېرې ښې پلمې ور په برخې دي. ځکه همداسې همدا خبره تا ته راوړي، ځکه د خرید مخکې کړی او وروسته بیا پر دې باندې چې ډالر مازې دوې پیسې پورته سي، دی دستي وایي وایي ډالر پورته دي تنکۍ دي، ځکه د سودا کړي بیا در باندې راپورته کوي. نو ښه سو د افغانستان پر ځړېدلې ملت باندې ښه سو چې دغه ډالر یو څه کښته سو، خپلې بیې ته باید راسي چې یو څه د خوراکي توکي ارزانه سي. ټول مسلمانانو سره په تشویش کې وه او ښه دي چې ډالر په یوه خاطر ارزانه سي، ځکه چې دوکاندارانو ته ممدا ور په پلمه ور په برخه.
زه عمران د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ پیلن په ویش پاډر کې کار کوم، او د ډالر چې څنګه هم اکشته سو ډېر ښه وسوه، ځکه چې دلته خوراکي توکي غذایي مواد مخ پر لوړېدو وه او دوکانداران ته ښې پلمې په د مخه وې، ځکه ویل به چې ډالر پورته دي، موږ په ډالرو سودا یو کو، موږ په ډالرو زموږ څخه تجاران ډالر غواړي. نو په یوه خاطر ډېر ښه سو چې ډالر اکشته سو، ځکه غذایي مواد خوراکي توکي ټول ارزانه سی، او باید پر دې خپل حکومت یو څنګه وګماري، ځکه چې د نرخونو وګوري یو ځل بیا په ټول ولایتونو کې خصوصا په کندهار کې. او بل د ډالر رښته کېدو سره به انشاءالله ټول خوراکي توکي ارزانه سي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د زابل ولایت خبره کوم. دا بهرنی مرستې کار څه موضوع ده، مثال دغه بهرنۍ مرستې چې دلې راځي، ولکه یا یتیم ته رسېږي یا هیچا ته هم رسېږي، دوه لار سړی خپل کار کوي. شخصا زما سره په کور کې ملا ده ښه، نو چې کار چاسي بس دی زما د کور اخوا ته کور د څنګ ته د ملا صاحب پیسې اخلي، ماشونه هم اخلي، په معارف کې کار کوي، ماشه هم اخلي، او دا موسسې چې راسي هم دوه کاټ سره ده په کښې کې وي، ولکه یا د یتیم په کیسه کې ده، د بې وزله په کیسه کې ده. نور نو ستاسو خوښه ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دا چې بهرنۍ مرستې بندېږي دلته، شاید چې ډالر پورته سوی دی، شاید چې پر شانو باندې څه اغېز وکړي، خوراکي توکي یا د سون توکي ګران سي، خو خبره تر ډېره پورې د دې ځای په تجارانو کې ده. دلته بعضې شان چې ڈالر یو روپی لوڑ سی دوی اغه شی چې یو روپی گرانی جو دی 100 روپی گرانی او اغه شان چې ول سه خرسی مثلا پومبه د کنجی تی دی ریحان جی جواری دی غنم دی ار شی دی چاغه ول سه لری چې خرسی اغه شی بیا نور سره پورته کیږي نو باید د ډالر د لوړېدو سره دغه شی هم پورته سوی وای چې د ول سه خرسی بیا باغه ګټو تاوان سره یو رقم وای بیا خلک نه زیانمن کیدلی نو حکومت باید دغه توجه وکړي چې نرخونه کنټرول سي او که دغه رقم حالت روان نو بیا ولست ستونزو سره مخ کیدلی سي
اوریدونکو دا وستاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او د نرخونو د لوړېدو او دغه راز د ډالرو د بایې د لوړېدو د ناوړه پایلو په اړه مو چې کومې اندېښنې څرګنده کړې وي په دې هیله چې دغه اندېښنو ته د حل لارې چارې ولټول شي او په افغانستان کې د بایو کنټرول ته هغه څه کار وشي چې تاسو یې غوښتنه کړې وه په دې وروستیو کې اعلان وشو چې پاکستان افغان محصلانو ته زرګونه بورسونه یا سکالرشپونه ورکړي دي د پاکستان په لوړو زده کړو کمیسیون کې د افغانستان د بورسونو د څانګې مشر جهان زیب خان وزیر وایي چې په دغو بورسونو کې څه باندې 10% نجونو ته ځانګړي شوي دي دغه بورسیو ته له کاندیدو محصلانو ازموینې هم اخیستل شوي زموږ همکار طاهر خان له ښاغلي وزیر سره مرکه کړې ده
په دې سکالرشپونو کې د جینکو هغه فیصدی یا سلنه په هغه څومره ده 1/3 چې کوم سکالرشپ دی مطلب د اصل سکالرشپ په دې کې 3/3 او سکالرشپ د جینکو د پارا سپیشل
هغه به وي یعنی هغه به دغه
هغه کې بعد د جینکو د پارا موږ د
سپیشل یو حساسیت ممکن ده پیدا شي ستاسو طرفه بنوي او د افغانستان طرفه ده چې جینې او شو مثلا او هغه سره محرم نشته طالبان یو پالیسی چې هغه نه پریږدي نو دا به یو حساس موضوع خو وي نو تاسو په دې سلسله کې خو ظاهر خبر حکومت سره به یو انډرسټینډ مفاهمت شته نشته دا به څه کیږي
موږ چې د څومره جنکې راځي په سکالرشپ باندې هغې ته موږ خپل ایمبسي سره خبره کړې ده چې هر یو جنې سره راځي پاکستان ته هغې سره چې کوم محرم وي هغه ویزا مونږ ورته لګاو
ٹھیک
ده چې هغه ماشوم ته چې پاکستان ته راځي هغه له دا تکلیف نه وي خو هغه زه پورې
دا خبره شوې ده دا
شوې ده خو الریډي دا کار مونږ کوو چې دا کوم زړم سټوډنټ اندل ته سبق وایي هغه په احرام چې پاکستان ته راځي مونږ هم ځکه چې زمونږ ماشوم دي په خپل
دا پروسه به کله پورې مکمل شي ټوټل دا هر څه ټیسټونه او بیا اعلان او دا
ان شاء الله پدا دوام میاش کے فروری میاش کے با زمون امید دل رو چے
دا سر تو رس
روجے نا یو دور زمخ کے
او تعلیم دا خلق بکل بیا راضی تعلیم دا پار دل تبا
او دا کے بد دو قسم کسان دی یو دی ور کے دا انڈر گریڈ سٹوڈنٹ ان انڈر گریڈ مین چ دول سم تعلیم نہ پس چ کم سبق وای بیچلر اگے دے پارا خوبا زمون دا دے کے افغانستان کے چ کم جبا دا آیا پختو یا دری کے سبق وائی زمونگ ٹول تعلیم پا انگریزی کے دے اگر سٹوڈنٹان دے تیارا ولو دے پارا چا آگا کلا مخی یونیورسٹیانو تزی مونگ دے پارا دلتا زیرو سمیسٹر ورتوائیو آگا با انشاءاللہ مونگ پا مارچ کے شروع کھو
صحیح شو
مارچ کے چا آگا شروع شی آگے تا پارا با درے سلور پینزم یاشتے مونگ آگے تا انگریزی وائیو پاکستان جب آب وزدہ کوی چا کم ستمبر سمیسٹر رازی د دې کال چې کوم ستمبر کې کوم زمونږ مین سمستر راځي د انډر گریډ ولا سټوډنټان با هغه کې مونږ
تاسو په کوم شوبو کې سانګو کې دا بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي
دا سکالرشپ په هر سانګا کې اویلیبل دي
بل مداوي چې مونږ د ځنې افغان سټوډنټانو نه زده کوونکو دلته اورو چې مخکې سکالرشپ باندې راغلي دي چې دا غي پیسې پاتې وي اکثر ورته ورنه کې شي دا مشکل تر خبرې
دا تریک دو کال مخته پوره ځکه چې دا پاکستان گورنمنٹ فنڈنگ به راکو کال کې به یو کال راکو بیا به اخره کې راغې دا دو کال مخته نه چې زمونږ دا چیرمن صاحب دای شو دا اوټو او چا تکړه دا گورنمنٹ سره اوس به ان شاء الله په پورا پاکستان کې یو افغاني سټوډنټ هم
دا دو کال بغیر دا پاتې نشي
د پاکستان په لوړو زده کړو کمیسیون کې د افغان بورسونو د څنګه مشر جهان زیب خان وزیر و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 45 501.
اوریدونکو اوس هم راځو د ورکو شو عزیزانو د لاټ پروګرام ته، چې دا پروګرام زما همکار طاهر روخان چمتو کړی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدیر ڈیٹول کرکن کو ریدن کو سلام ونن کوم ہلم نیم ٹول پر تر جوڑ خوش خوشالی کو سم چیر دو رکو عزیزان خبر ون وی نو زما دا پیغام پر شینا شرکی مج یو دوست برکتی در لسکاله څوار لسکاله عمر لري کې چیرې ورور په اړه معلومات لري یا د خپل زما غوړې زما سره په دغه شمیرې باندې یا اړیکه ټینګه کې او یا دې په واتس اپ باندې میسج راته وکي. 0 0 0 8 2 0 5 0 0 0 8 2 0 5 0 کچیر دې زما خپل اوري او یا بل څوک په اړه معلومات لري زما سره دی یا غږ پیغام شریک کې او یا دې تماس را سره ونیسی. نو د کور څخه خوشینه وتلی مجه هیڅ په اړه معلومات نه لرو. د هر ډول شانس ستاسو د هیله لرم چې د ازما پیغام نشر کړي د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران ورور سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي، خو د پخوا په شان بیل نه ده، بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي. یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپلو رکوسو عزیزانو او دوستانو په هکله خپل رالېږل سوي پیغامونه واوري. او بله خبره دا چې تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه مو هم د دغه ورک سوي عزیز نوم او کومه نشانه ویلی ده. موږ تاسو پیغام خپور کړ، خو بهتره به دا وي چې تاسو د سره یو پیغام راولېږئ او په هغه کې خپل نوم او د ورک سوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدا ولید ہندمند ولایت مساکرہ ولسوالی سے خبر کوما. ما یو ورور دی وکال کیش د کور نه درکاسو دی شو ته دی بیا هیڅ معلومات نسته. او دا هغه خمر کړو مرجول سوالی کړی مرجول سوالی سره تللی دی. اړو کف دا معلومات لري په داش ماج مرته رنگوي. صفر وا ات دوا څلور نه ات صفر څلور وا د دنوم اصلنې وسنا جان د مر فخر محمد ورته ولده صدا ولدي او د محمد ولدي ورور دی د جنان اکازوی دی.
زما نوم لال جان دی، بلبل کوشنۍ زوی لرم، نوم یې عبد الله دی. زما کور په نیم روز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 0 0 2 8 8 4 4 1 0 شمیره بیا تکراروم. 0 0 2 8 8 4 4 1 0
د ازادي رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژما چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ یو قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبدالطیف. او عبدالله چې و ازما ام سیمپی وو، دا د درې کار کې چې د شمیرې راڅخه د سخت څخه وتللی د سیم کارت څخه. نو دغه اله لرمه چې دی کچیر دوی زما خپل ژغ اوري، او خصوصا عبدالحمید او عبدالله. نو د خیر سره دغه شمیرې د ازادي د رادیو د لارې نو دوی زه خپل شمیره پیژمه. کچیر دوی یا بل څوک نور قریبانو دوی نږدې دغه پیغام واورېدی، نو لطف دی وکړي او زما سره تماس ونیسي او زه خپل شمیره په دغه پیغام کې پیژمه چې انشاءالله خمنه او د ازادي رادیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمیره ته اعلانوم: 0 0 3 0 5 0 0 8 0 0 0. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي نو ستاسو وخت نه نیسم. السلام علیکم. با احترام.
السلام علیکم دا آزاد ریڈیو ٹول کر پون پوریدن کتا سلامنا اور سلام دا چی زمان یو خدای تر رمضان پنامو وزارا و دنن نشل دو اشکال مخ کی وطلی دا کورا او بیام تا درک و پتی نلگی گو سپوری کچھ معلوماتی پدغش میرا مانی را سراری کے انی سے سپر واویا سالور و سپر اتا سپر شپاگ نہ بس دا اسلامی او انسانی او افغانی مہربانی دا وجہ ندی مسراڑی کے انی سی او کل آزادی راڈیو پراونی نے کم پیغام پورکڑے ہم منگ تبھی ہوئی او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تسلیم شوی و بس دا وقت نمنگ سر شوی و چھ منگ خپل کور تے زن زن بیرتا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دور کسو عزیزان او کارکون کور دون څنګه اس جول اس بخیر اس تیار روشان تاتم یو زنګلی سلام کوم احمد کنداری خبر کوم د هلمند ولایت تګریش ولسوالی سره زمری د کاکاز وی ورکسوی دی چې د تلو سکلو دی نو تقریبا د لاس کال کیږي د تلو سکلو د شلو کلو پر شاخوا دی تقریبا د لاس بولس کال کیږي خپل کور نه ترکسوی دی د کندهار د باغی پول ولسوالی باغی پل خو د باغی پل په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو د لیته نه درک سوې د خپل کورسه تر دننه پورې بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوې نو ما اوس دا پیغام تاسو پرې شوې هر ملګری پیدا کړی معلومات ورته نو زمر سره دې په دغه ټلیفوني شمیرو تماس ونیسي 0 3 5 8 1 0 سلام د 0 3 9 2 3 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام په دې له چې جوړ بس مننه چې مرادات خپرونه جوړه کړې ده زبر د ورکو عاجزانو دپاره د خپرونه مو جوړه کړې ده بېخي خوندور کار دی زموږ یو دوست ورک دی د مصطفی په نامه د فراه ولایت نردرې ولسوالۍ اوسېدونکی دی د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی او که هر څوک په دې هکړه معلومات لري یا د چا لیدلې نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړي د ټلیفون شماره د سوا ما صفر وه صفر څلور دوه اته شپږ صفر څلور دوه شماره یو ځلې بیا وایم صفر وه صفر څلور دوه اته شپږ صفر څلور دوه مننه د خدای په امان.
السلام علیکم د شمزور مصالحه خبر کوم د فلایلی د کلی د زیندین کاکوزوی د جمهوریت کورکته که څوک معلومات لري او څو په کندهار کې د کډوی په خبره ما راغلم دي ما په دغه شمېره کې زنګ راټولوي چې تر څلور اویا اووه سوه شپږ څلور سوه څلور پنځوس اووه دا مسلمان شمېره ده تربل دې څنګه را باندې تزنګ راټولوي کله موږ غواړو یا موږ پیغام څوک غواړي او کوم کاري را سره وکړي هغه شمېره دې څنګه را ده صفر اویا دو اویا درې سوه دو اتیا په دې شمېره دې موږ تزنګ ووایو که هر چېرې دې موږ غواړو یا له ته سره ملګري نور څوک وي څوک سره شناخته وي د ته نوم د میرا په دین د زینالدین کاکوزوی او
السلام. السلام علیکم د آزادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکو عبد الله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرم کاریز سیم ستا سره پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو خبرونه کچی رستا د زمش په ساحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کاله کېږي چې دلې دی. کله یو ځای شي چې کور مېلته دی، کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې 0 0 5 0 9 1 5 2. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم 0 0 5 0 9 یو و پنځه او دوه. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا خپل همکارانو طاهر روحان او اجمل ان څخه مننه کوم چې د پیغامونو پر راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې وه.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/ازادۍ رادیو